السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم له افغانستان سره د لاسنیوي پروګرامونه پیل کړي دي. دا وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو. د ډله ایز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی او د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلینټن روغتون کې بستر شوی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډله ایز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي دي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېدو بې ثباتی ډیره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکیچ پراخولی شي. د ډله ایز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنۍ چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډله ایز امنیت تړون د غړیو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چې یو شمیرې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي، یوه اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22مه او 23مه نیټه ترسره شي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه به بیا د افغانستان مزار شریف ښار ته یوړل شي. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. د ترمز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي چې دوی د ریل ګاډي 4 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمز بندر ترمنځ په 2018 کال کې د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شوی. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شوې دي. د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک آلستر د سخاروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون اعلان کړ او وی ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوي نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماریا اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید سخاروف جایزې ته د کاندیدو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو به دا جایزه ارزښت ولري د راتلونکي پنجشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکی یو موسسه وایي په 10 کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په 10 کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډېر شمېر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو 20 کلونو کې ډېر ماینونه ایښي دي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتیار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. معاون احمد پخوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې یې په دولتیار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروئین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. د دې قضیې په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یو یې د ازبکستان او نور یې د تاجکستان اتباع دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یوه ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. دیش باړن د اروپایي پولیسو په ماموریت کې کار کاوه. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی، خو د هغه ناروغي له کرونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروان په یو روغتون کې بستر شوی. اورینا لیکلی چې د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات هم کړی دی او په خوایې د زړه له درده رنز وړی دی. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1296 سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجلې پروګرام اوري چې تر ډیره ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له افغانستان سره د نړیوالو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې کمشنري ویان چې دا مهال په کابل کې د ملګری ملت وایي چې ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې د ژمي تر رسېدو مخکې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي، د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنري ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
من خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان تیروئ نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره وساتي. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ و، بیا وچکالي و، اوس ژمه را روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا هغه لکه صفر ته تلی هم شي، او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خواست بیا دا د نړۍ نه، د ادارو نه، د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي او افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشرانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکینۍ اعلان شوې مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین د نه پیښېدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشتی چې د افغانستان اقتصاد سره وپاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچ چا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ ملګري ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره شته موږ پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاونډي هیوادو کې چې هلته افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي چې د هغو له منځه یوازې 1 لک په روان 2021 کې بې ځایه شوي دي. د طالبانو له واکمنېدو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیرود وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ په وروستیو 2 ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلي او ځینو نور اړتیا وړ شیان ورکړي دي.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې دوی د دولتي کارکوونکو چې شاوخوا 4-5 لکه کېږي د ماشونو په ورکولو لګیا دي او دوی هڅه کوي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې د دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړي چې په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي ستونزه یو څه کنټرول شي. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. دغه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دالته د لومړنۍ خوراکي توکو او د غراز غیر خوراکي توکو بای په داس حال کې لوړی شوی چې په کابل ښار او نورو لوی ښارونو کې بیکاری هم اوج ته رسیدلې. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ماهره وای.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بای لوړیدو خلک لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلق وای لیوی خو خپل تنخواګانې نه دی اخیستي او بل خو ته د بایو لوړوالی له سخت ننګون سره مخ کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالشکور ازادي رادیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دی. دایله طالبانو غواړي چې د غستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړ شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجي وړه په 2000 شپږ سوه 2000 اوس 3000 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخته پخوا یو دومنۍ پی په 1200 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوی دی 2000 اوس. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمته دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسؤلانه غوښتنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی فرهاد چې د دولت کارکوونکی و او اوس بیکاره دی، د سون توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پر اتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلی دي. ورس تر بل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګویو قیمت، زغال قیمت اوس جمعه مخبره رسیدو دی. ګاز هم داسې بیخیل وړ شوی دی چې 15 او 80 تخته دی یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه. نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلی ده. کار نشته، پیسې نشته. پخوا به یو کاربار و، یو مصرفیت به و، خو اوس دغه کاروبار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ سوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټوله کی د خوراکي توکو ستونزه داده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راوړدول به یې ټیټوي. خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټون کې لا اویا تر $100 لوړې سوې دي.
ازم جایی که نه تجارا خرید میکنند نرخ بلند شده و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره یې د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې شوي دي. ومو غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خر.
حالات به داسې وایي چې صفر ته رسېدلی.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غږ د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دوه ابتدا کچې پورې د دوی لپاره اړتیا پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ. د افغانستان ډېرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه و، هنرمندان هم مصروف و. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او د غد شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارتا کډوال شوه دی.
این سیګره واز چې په نوم یې
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي. له هرې بلې موسیقي بدتره وای. په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفانی موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضي پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو زنی خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمهیزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایې چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروی تلالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نه و. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و. بیا د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، دې ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې د ټولنا کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ. هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تېز و، بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلې دا قاموس، مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هر برخې د هرې څانګې ژن مختلف اړخونه به برکې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچو. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسې دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسې بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنی غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنی به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. یا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
پښتو کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره هم بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې هم لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري. یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال په ډول یې وایم، د کبانو نومونه مونږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان، 1500 ډوله، 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو مونږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي را واخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو دپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کښې 50 لغتونه زښت زیات دي په یو قاموس کښې راغونډ کړي، نو دا بسکېر دي. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې دا ټله دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده مشکل.
بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته یې ګوري. یعنې هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کښې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که مونږ متوجه شو کله چې مونږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کوه، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنی غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې م دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځل یې خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې، هلته بیا معنی بل څه وه. نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنری دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي چې مونږ بېل اپلیکیشن کښې وکولی شو دې ته جوړ کړو نه هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي. اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب مقدمه کښې یا د قانوس مقدمه کښې هم راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی. دې لپاره نور کار هم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغتونو ته پټو کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنې که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې زده کولی شي، او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده د هر افغان دپاره، د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زمونږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره په هره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنی په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، ځکه په ناروې کښې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي هر دنیا کښې په هر ګوټ کښې په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5.
کېدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدای شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې موږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت یې دا ده چې موږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې موږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر موږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولی شم، د بدلولو لپاره کار کولی شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیاتو سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولی شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. نو ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. دا نو د ګټې خبره ده. همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي. دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو یا یوه تجربه ورنه زده کوو یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي. او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو تلوالو لولوي دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتېږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی تشبیګانې استعارې سمبولونه دغه شان چې دي دا زده کوورنه او په خوندې پوهېږو. زما یادېږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه قصه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وي ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلې دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولی له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به دباندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکړي د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته. ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري. ولې؟ هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوقالعاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي. او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
شفشولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفشولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړې د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته ای تاسو سمندک جنگ دوړو سره ویل تا پخه خو سه له ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری کوي ولی نه بخي
دماغ نن سی وی پدا خلق بسوای
تک مدوله او ولی خپه
ولا یار زیت نو کو زدا کړي دمر پیرا سره نو تاس ای اجز مل پرابلم اوري دي په پخه کوم
چټی اخته ولی اوري زما پخه کنه اوري زی سکه
مغز کار کی خلق بسوای
ولا سنډای مار د درې ملي پر نن چا ور په لا کار کړي اوس سل وخت در په اسره نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي صرف د ترني خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلق بس وای
ته خیرات خلق لو پاره کې کې ثواب لو پاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لو پاره چې کې جمعه تلار سه دوره کته نه پور پسې وکا
دا خلق بس وای دا خلق بس وای
دا خلق بس وای
دا خلق بس وای
خلق دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالی ونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې
شوق مې ډېر زیات ورسره ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم بیا یو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې مې سره واخیست سټین خو د کامرې راسره نه و په خښتو مې ځان ته یې کامرا کېښوده مطرس څخهسې یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوند کوي پیش کوي کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامخ خو ته ودرېدم موبایل مې جب نه راوباسه بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلان کیه داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه یې سره اړی که نه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه آخر کې مې ورته ګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي هغه کیسه یې
ته ودرېږې دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده د دوه میاشتې وسو زه پیسې راونه لګلې
الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې په خیر یې پیسې د سره راولګوه ورور دلته تربرونو نه شرم د هغه نورو پیسې راولګلې پیسې راولګه ته څه شي ته لاړې څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه ولې څه شي در باندې سوي راځې رانه سې پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکړه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوې کیسه څنګه ورته پیدا کوې یعنی خپله یې ورته لیکې که نه نورې کیسې راخلې هغه تمثیل کوې
ویډیوګانې اکثر دې ما ته سي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر دې ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي ما یو ویډیو خو خانه سي کړم ته اکثر ډیر خلک غیر لګي او ټو کراو لګي او غیر ولګي سپې دی ویډیو جوړه کا ما وس دي ما سي چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا زه نه جوړوم سي کوم ویډیو ما خپل خو خسي په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثيل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې دا ویډیوګانې زه چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شو ما پرېښودې ویډیوګانې پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري نو باید ونهسې ګوره دې مونږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناست یي. ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کې نو زه به هغې کې څه بیایي او هغه وکړم د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې زما ویډیو زما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي د 1 لک کې 1 لک کسان کیبم
تاسو را پکسره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره خپل دی روزلی
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلی ماشومان ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړم ما ځان ته ویډیوګانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړي سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورت دوم کاش ډیر ضروری په کارونه اوس په څنګه کې د کی یو دنه ماشوم روان تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای مت تل تر سره پیسې مت کین ځان سره می څنګه تکین نو مل خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خبر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیوګان کې را وسته سم ماشومان اوس ته ماشومان هم را سره یو مونږ
دغه کار چې ته کوي څه ګټه در سوال دی یعنی نن سبا خلک چې ویډیو گانی جوړوي په غو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله چیرته دار خو عزت او قدر هم کیږي په درندستر کې خلک راته ګوري چې چیرته داری دغه نه بل ګټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب په غو ورکی د اقتصادي ګټه شته دی نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماټې نهشته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو را اخلي د سپین ږیرو له کیسو یې را اخلي چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړئ یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړئ
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات شوی ده ورور وفات شوی ده خپل خپلوان وفات شوی ده یغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروري دي چې به ورپسې خیرات کوي خامخا به ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته دوا ورپسې وکه څه خیرات خو ضروري نه ده اوس هغه به د 4 روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زه ورسم ولې خپه وای وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده اوس پیسې سره سره نشته چې خیرات به وکړم چا نه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم ورور م تاته خو دا ضروري نه دي چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلی مونږ کوشش هم دای چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغی کی
یعنی اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناسي خامخا دوی یو دیو بشاره غیبت به کرا شروع کی لږ نور داسې سامې خبرې سره وکړي نور وکړي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي تا به کتلي په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري نو ښه ورته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کړئ یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
د پښما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کې پد کار وکړي زه سيزه سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمره ده دا چې دا ما نیم خور په خپل ټولې کې نیم مې چا کارس کړې ما دا کیمره په ځان ته واخیستله خا کیمره دا نیم په ما چا نه کارس کړې دي دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېر اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب وو یا غره ته څه پیسې راولګلې لکه زه خدا کوشش کوم پیسې اول ما ول چې دا یوټیوب چینل نه پیسې راغلي ښه کامره ځان ته خلم ښه کیفیت وخیسي او دغه بلا خیډیره به خیز مونږ مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر شي خو بیا دغه اوس په دغه منم کار شروع کړی غاول نم شخصي په دې وس شروع
تمثيل لچرته زده کړ چا در وخو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه سه ویډیو کوم زه ځان کې د سينار عالم چې زه تمثيل کوم زه سه وایم دغه مجلس کې دغه سناش سم پوه شو د ما خپلم دغه
اس کا یو لن تمثیل بلم راتو کی داسی جالب تمثیل
دی یو بخیل ویڈیو تمثیل د خلک ډیر زیات خو خید ما د غلا پزم خلک ډیر کی خو خی کنه چی شی غونچه کول تم خدای موټر ورک اپا زے ولا کی موټر ته شوی غتم خدای موټر ورک مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې شی غته خدای موټر ورکو توبه توبه
استال تجربه نور ځوانان څخه استفاده کولای شي یعنی دوی به توکي هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي شي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته سوق لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رښتخان ویل دی هغه خو نه خو چې کی ورته یې کولای شي هغه دی بالکل لرا شي ورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم ما یو الګ تزان سره مې راخېستې سو ویډیو غان کې د ما سره نه ویډیو غان کې من په مرام غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غان کې ځان سره واخسته د اوسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وست دي ته چا کې ورته یې زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیو غان نه سي مطلب یو د سې یو چاته خصوصي اصلاح یو سبق کې ورسي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دي خنده خو پوز یو نیم کې کې یو ځوانای پوز ټو کې شروع کړي غاړي وړي خبرې کې یا نور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خو وخت ولري
تخپل تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تخپل وجود مفہوم ہم چرے کو نشلو مونگ تخپل اظہار نر جانا نہ کل رازی مونگ تا وقت و زمانی سیاری کولی نشو مونگ تخپل قسمت بہر فیصلے کی نیو مونگ تخپل الفت بخولی زمانہ کی نیو مونگ تخپل مینی سر تمدام پخو کی سسو مونگ تخپل آواز بہر زور اور مرائی د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلې د پیغلتو او د ځواني د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دي کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دي مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیجن راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مر اور شری سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې اوچې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندره ووایو د ژوند سندره هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او پیجن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو رازی چې زور رواج ته اور واچو
نوے رواج، نوے تہذیب، نوے قانون جوڑ کو، نوے تازہ فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان تے چی دا نوی مر رنا اوبخو، نوی جندن تا چی دا نوی ادا چلو خانی.
نمن سر شم دارونو
د کانو په نشان يم د خپلو نه باغی شم د زلفو بندي وان يم خدایا دوري ته زمام ربی شفونا چلے خیلا من میں نشان ربی شفونا چلے خیلا من میں نشان چلے خیلا من میں نشان دیا دوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباقی شم